السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیاله کانی ویګناراجا د افغان ښځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې. میرمن ویګناراجا په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د اسیا پاسیفیک د سیمه ییزې څانګې مشره هم ده. یو ان ډی پی پر خپله اکسپانډ لیکلي دي چې نوموړي به له اقتصادي پلوه د افغان ښځو پر ځان بسائنې په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوندو مسایلو په خبرو بحثونو کې برخه واخلي. بیان کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو د جک پوړي چارواکي به د پراختیايي برخې له شریکانو او د خصوصي سکتور له استازو سره هم وګوري. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد سره یې کتلی او د افغان جنو خوځو د حقوقو د ملاتړ په اړه یې ورسره ګټور بحث کړی. هغه له اميري پر خپل اکسپانډ لیکلي دوی دواړه موافقه کړې چې د افغان خوځو پر وړاندې سخت دریځه پالیسي په سیمه او بهر کې هم د خوځو د حقوقو په اړه یو ګواښ دی. د لیدنه داسې مالکي کې چې د مدر نامې د دوی په غونډه کې هم ګډون وکړي چیرې چې ویل کېږي یو مهم بحث به د افغان جنو خوځو د حقوقو او د دوی د برخلیک څرنګوالی وي. هند وايي په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت له امله اندېښنه لري. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هند د ملي امنیت د سلاکار مرسیال وکرم مصري پرون جمعه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو او د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې وویل نوې ډیلی له افغانستان سره د تړلو مخدره موادو د لویو بستو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون له امله د ناامنیو څخه اندېښنه لري. د ملي امنیت د چارواکو په دې سیمه ییز میکانیزم کې هند، ایران، روسیه، چین، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د هندوستان ټایمز رسوانې د راپور پر بنسټ ښاغلي مصري په ځانګړي ډول د لشکرې طیبه او جیش محمد په څیر د تروریستي ډلو یادونه وکړه چې د دې له قبل د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. د هوا پیژندنې ادارې لنن څخه د دوشنبې تر ورځې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل اکسپانډ دا خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې اورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راتلو احتمال شته. طالب چارواکو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو یا د اوبو د سطحې د لوړېدو پر مهال د سیندونو خواته له نږدې کېدو ډډه وکړي او همداراز د سیلابونو د راوتو په صورت کې پاسنیو سیمو خلک کوزنیو ته خبر ورکړي. د طالبانو یو مخالف د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي تیر ماښام د کابل ښار د دهنبخ څلور لارې اړوند د طالبانو پر پوستي چریکي برید کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي. د ازادۍ جبهې د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي خو زیاته به په دې پوسته کې میشتو طالبانو تیر دوه ورځو کې د کابل ښار د دویمې ناحیې اړوند اوسیدونکو کورونا په بیلابیلو پلمو پلټلي وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په تورې ځورولي او شکنجه کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې برید په اړه غبرګون نه دی ښودلی. جمهور رئیس جو بایدن د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناولنی د مړینې په غبرګون کې خپل غږ د لویدیځ د نورو مشرانو له غندلو سره غبرګ کړ. ښاغلی بایدن وویل چې د ناولنی د مړینې مسؤل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دی. هغه پرون په سپینه ماڼۍ کې وی خبري غونډې ته وویل کڅه متحده ایالات غواړي د ناولنی د مړینې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي خو هغه زیاته کړه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ناولنی په طبیعت ځای کې مړ شوی دی. او د اسرائیلو دفاع وزیر وایي په دې هیواد کې پوځ لا هم د غزې په جنوب خار رفح کې د پوځ د عملیاتو پر پلان کار کوي. یو اف ګالانت پرونی وی خبري غونډې ته وویل د اسرائیل پوځ د غزې په تړاګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د روسي سازمان په توګه پیژني د عملیات پر مهال د ډلې ته درانه تلفات اړولي. هغه زیاته کړه رفح د حماس ډلې د راټولېدو بل مرکز دی چې اسرائیل غواړي په نښه کړي. د ګالات د څرګندونو ښکاري چې اسرائیل د هغه سلګونه زره خلکو لپاره چې پرفه کې پناه اخیستي د نړیوالې ټولنې له زیاتېدونکو اندېښنو سره سره د پوځي عملیاتو پلان عملي کوي. درنو اوریدونکو د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو ته چاله شوې خو لا غوړاندې څو راپورونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوهې د غونډې په درشل کې په یو تازه راپور کې د افغان مېرمنو وضعیت ته کتنه کړې. دوی راما په دې راپور کې چې پرون ناوخته خپور شو له افغان جنو خوځو سره مرکې شوي او د هغو د خبرو په اساس د راپور چمتو شوی دی. ډېری خوځو غوښتنه کړې ده چې نړیوال دې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوحې د غونډې په درشل کې پرون هغه راپور خپور کړ چې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوې او د ښځو نظریات اخیستل شوي دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM او یونما په ګډه چمتو کړی راغلی دی چې کله له ښځو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د احتمال په اړه پوښتنه شوې نو 85% ګډونوالو په ځواب کې ویلي چې د نړیوالو رسمیت پیژندنه به د دوی پر ژوند د پام وړ اغیز وکړي. دوی ویلی چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو شایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو بحران نور هم ژور شي او دا احتمال شته چې واکمن طالبان پر ښځو او نجونو اوسني محدودیتونه نور هم زیات کړي. په راپور کې د روان میلادي کال د جنوري له 28مې د فبروري تر 8مې پورې د هیواد په 40 ولایتونو کې له 215 ښځو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. په سلو کې 20 مېرمنو ویلي چې د طالبانو حکومت دې یوازې په هغه صورت کې په رسمیت وپیژندل شي چې پر ښځو ټول لګېدلي محدودیتونه لرې کړي. په سلو کې 15 ویلي چې د ځینو ځانګړو محدودیتونو له لرې کېدو وروسته دي په رسمیت وپیژندل شي او په سلو کې 8 ویلي چې باید د طالبانو حکومت قطعا په رسمیت ونه پیژندل شي. راپور زیاتوي چې ښځې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور په تېره بیا په کابل کې د یو شمېر مېرمنو او نجونو د غیر قانوني نیونو د راپورونو په اړه په دې باور دي چې د طالبانو له دې کار سره په عامه ځایونو کې د ښځو ځورول زیات شوي او دا امکانات نور هم ډېر کم دي چې له کورونو ووځي، ځکه ویریږي چې وبه نیول شي او بیا به له دې کبله چې د طالبانو په توقیف کې پاتې شوي د ټول عمر له شرم سره مخامخ وي. یونما وایي چې په سلو کې له نیمایي ډېری یعنی 50% ښځې ویریږي چې له محرم پرته له کورونو ووځي او په خاص ډول هر ځلې چې د ښځو په اړه یو نوی فرمان راووځي نو د افغان مېرمنو د بې امنیتي احساس او اندېښنې لا زیاتېږي. د یونما په راپور کې د کور کهول په کچه د ښځو د وضعیت د بدلون او د ونډې د کمیدو په اړه هم د مېرمنو اندېښنې اخیستل شوي دي. په راپور کې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه هم د ښځو نظریې اخیستل شوي دي. افغان مېرمنو یونما ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې پر ښځو او نجونو ټول لګېدلې محدودیتونه لرې کړي نه وي. د یونما د راپور له مخې ښځو خبرداری ورکړی چې د طالبانو پخوانیو اقداماتو ته په پام پر دوی دا باور نشي کېدی چې په روان وضعیت کې به ښېګڼه راشي. یونما وایي د افغان مېرمنو په باور تر څو چې د ښځو د حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون را نشي د طالبانو رسمیت پیژندل به تر ټولو ناوړه حالت وي. طالبانو د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټولو انتقادونو ته په دې خبره ځواب ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تمه ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په پالنه په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا پیل شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون موضوع نه ده روښانه، خو نورو ډېرو ګډونوالو دې غونډې ته د تیارۍ خبر ورکړی دی.
د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې دا بحثونه تاوده شوي دي چې څوک له دې غونډې څه غواړي. د بشري حقونو مدافع ډلې غواړي چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه دې د ښځو او بشري حقونو په مسله کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي، او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې له نړیوالو غواړي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مشره هیدر بار د دوحې د غونډې پر کوربنو انتقاد کوي چې ښځو ته یې لږه ونډه په پام کې نیولې. میرمن بار بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا ویریږي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو له تیریو سره سره نړیوال له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي.
ډېر اندېښنې شته چې دا غونډه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په یوه ټاکونکي پړاو بدله شي او هغه ورځ به راشي چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور پر مخ ولاړه شي او د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو حملې له پامه وغورځوي.
خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د پنځشنبه په ورځ وویل دا ډیره مهمه ده چې په دوحه کې د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې دا غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. بلخوا په پرزیدلي جمهوري نظام کې شاملو ګوندونو او جریانونو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دی د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له اصولو سره سم د طالبانو له حکومت سره یو واحد چلند غوره کړي. په دې لیک کې چې د خلکو د انسجام د شورا، ملي محور، د سولې او عدالت د ملي غورځنګ او د ملي متحد ګوند په ګډون د نهو ګوندونو او جریانونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوی راغلی دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې یو اړخیز اقدام به له افغانستانه هاخوا سولې او ثبات ته د پام وړ ګواښ متوجه کړي. په لیک کې ویل شوي دي چې د افغانستان دولت باید خپل مشروعیت د نارینهوو او ښځو له آزادې ارادې او رایو او همداراز د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو د بشپړ رعایت له لارې ترلاسه کړي. د پنځشنبه په ورځ هم د طالبانو د حکومت یو شمیر نورو مخالفو ګوندونو او جریانونو چې شمیر یې 1200 ته رسېده له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې ټولو ښکېلو اړخونو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون فرصت ورکړي. د آزادۍ جبهې، د ملي مقاومت جبهې، د معترضو ښځو غورځنګ، د وحدت ګوند، د ملي مقاومت شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي او یو شمیر نورو جریانونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو د غوښتنو په پام کې ساتل، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو اړخونو ګډون او له طالبانو سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو ډډه کول د دوحې د غونډې د بریا شرایط دي. طالبانو تر اوسه د خپلو مخالفو جریانونو د اعلامیو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي دي چې دې جریانونو د افغانستان خلکو ته خپله ازموینه ورکړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مړینې د ټوله نړۍ په کچه بې ساري غبرګونونه پارولې دي. د نړۍ ډیری مشرانو د استبداد پر ضد ناوالنی د مبارزې د ستاینې تر څنګ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه په وژنه تورن کړی دی. چارو د شنونکو په باور ناوالنی د پوتین د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ و.
د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی مړینې د ټوله نړۍ په کچه نور پراخ غبرګونونه هم پرولی دي. روسي چارواکو پرون اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې د قدم وهلو پر مهال د ناروغۍ احساس وکړ او بې سده شو. د یو شمیر هیوادونو مشرانو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی د مړینې مسؤل بللی دی. د لاتویا ولسمشر ادګارز رینکوویچ پر ایکس شبکې ولیکل چې ناوالنی د کرملن لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ناوالنی د مړینې مسؤل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. هغه پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالات غواړي د ناوالنی د مړینې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د میونیخ په امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال د ناوالنی مړینه د پوتین د بېرحمۍ یو بل ثبوت وباله او ویل دوی چې د هغه د مړینې په اړه هره کیسه جوړوي، خو دا خبره روښانه ده چې د ناوالنی د مړینې پړه د روسیې په غاړه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره یو ځای خبرې کولې وویل پوتین باید د ناوالنی د مړینې مسؤل وګڼل شي. ښاغلی شولتس وویل د ناوالنی مړینه ښایي چې په روسیه کې څه ډول رژیم واکمن دی. په عین حال کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د پوتین رژیم د الکساندر لوکاشنکا په مشرۍ د دې د خپل هیواد د مستبد حکومت په څیر په هر ډول چې وی غواړي له خپلو مخالفانو څخه ځان خلاص کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فاندرلن وویل د ناوالنی مړینې وښوده چې پوتین له هیچا دومره نه ویریږي لکه له خپلو مخالفانو چې ویریږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ناوالنی په محبس کې بندي و، نو ځکه اوس دا ډیره مهمه ده چې روسیا د هغه د مرګ په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم د ناوالنی د مړینې پړه پر پوتین واچوله، او د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو وویل چې ناوالنی